پیام شما نظر شماست.
سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې د افغان کډوالو په وضعیت پکې خبرې کوو. تاسو کولی شئ دغې خبرونې ته بیا څو شېبې وروسته سټوډیو ته زنګ ووهئ. همدارنګه هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي، د هغوی د ستونزو په اړه موږ سره په دې خبرونې کې د هغوی ستونزې شریکې کړې. خو تر هغې وړاندې ورځو د دې سات خبرونو ته. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر ګړندی شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وروستۍ نیټه د اکتوبر 1 ښودلې. خو د کورنیو چارو وزارت سرفراز بوکتی د پاکستان خصوصي ټلویزیون جیو ته ویلي دي دا مهلت د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. بوکتی ویلي دوی به د نومبر له 2 یا سرلسه بعد د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو بهیر په رسمي ډول پیل کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویانت قیصر پریدی هم ازادي راډیو ته وویل دوی ته اوس ویل شوي دي چې د ستلو بهیر سرلسبا پنجشنبې پیلېږي. بوکتی ویلي پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان میشتي چې په دې ډله کې څه باندې 1.5 میلیونه یې د اوسېدو اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري UNHCR وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لپاره بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویان قیصر پریدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته په لیږدول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته دي چې افغانستان کې ژوند ته خطر دی. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې بشري ننګونې شته ده، د نجونو پر مخ د ښوونځیو مسله هم ده. پاکستان کې داسې کسان هم شته چې هغوی نشي کولی بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه دغه خبره د هلته په افغانستان کې د دوی ژوند په خطر کې دی. ښاغلی اپریدی وایي پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تیر 2 کلونو کې هغه هیواد ته پناه وړلی او هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لیک کمشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي او له جبري ایستلو لاس په سر شي. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیا ځنګړو استازو ته افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې وویل چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې له دې سره زیانګالو خلکو ته د مرستو رسولو چاره زیانمنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې هغه مرستې چې په دې هېوادونو کې په تېرو 2 کلونو کې افغانستان سره کړې دي 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. او له غزې نه د بهرنیو اتباعو لومړنۍ ډله او یا هغه کسان چې ژور ټپي شوي دي نن مصر ته ورسېدل. د دغه کسانو لیک د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ د هغې هوکړې له مخې کېږي چې د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. روټرز خبري اژانس د مصري رسنیو او سرچینو په حواله ویلي دي چې دغه کسان د امبولانسونو په وسیله د رفعه پر بندر مصر ته بیول شوي دي. دا کسان داسې مهال مصر ته لیږدول کیږي چې پرون سه شنبه د بېځای شو فلسطینیانو پر یو پنټغالي د اسرائیلو په بریتس کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول. اسرائیلي دا کړی ده چې دغه برید د حماس یو لوړ پوړ په دغه برید کې د حماس یو لوړ پوړی قومندان او دغه یو شمېر ملګري وژل دي. د اسرائیلو حماس ترمنځ جګړه د اکتوبر 9 پیل شوې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو که می هم سلام منی میکروفون ساسی پروگرام دی از فرید سیال پکې د تایرون شاند تخنیکی چارو پسم بلخت ساسی قربانی یو لکه څنګه می چی مخ کې دونه وکړه نن په میکروفون ساسی پروگرام کې له پاکستان د راستن شو افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو که تاسو هم په خپل سیمه کې د داسې افغان کډوالو سره چې دوی تازه او په دې رسیدو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته راستن شوې دي ورسره یاستې کولای شي خبرونه ته زنګ ووهي او د دوی د وضعیت په اړه راتوي همدارنګه موږ به په خبرونه کې هغه کسان چې اوس مهال تازه له پاکستان بیرته افغانستان ته راستن شوې دي او دوی افغانستان ته راغلي دي له دوی سره به خبرې ولرو او همدارنګه دوی به په پروګرام کې راوخلو خو یادونه کوم چې تاسو هم کولای شئ موږ ته زنګ ووهي او د دغې مسایلو په اړه باندې موږ سره خپل نظر شریک کړئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 420 په بخښنه سره 00 420 24 40 شپږ سوه یو دا زموږ د واتس اپ شمیره ده تاسو همدا شی به کولای شئ واتس اپ ته زنګ ووهي او همدارنګه د دغه کډوالو ستونزې له موږ سره شریکې کړئ په څو شیبو کې به هغو افغان کډوالو ته چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي او دا چې په تورخم کې دوی څه ډول وضعیت سره مخ دي په دې اړه د دوی وضعیت په در سره شریک کړو خو تر هغې وړاندې ورزو د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریکوو چې دوی لا په پاکستان کې پاتې دي او په دې تور باندې چې دوی قانوني اسناد نه لري او په دې هیواد کې پاتې دي دغه وضعیت در سره په دغه راپور کې شریکوو دا راپور اورو او بیرته راکرسو
یعنی هم سامیما یعنی نمبر پلیتش پلیس همراه پاسپورت ویزا
په دې ویډیو کې چې له اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته رالی کلی لیدل کیږي چې پولیسو یو افغان نیولی او غواړي کم ته له انتقال وروسته افغانستان ته ولیږي د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزه هم درلوده خو پاکستاني پولیسو بیا هم ونیوه
سهاری و بجی او پینزلس دقیقې د اسلام آباد په ډی سلور نوی سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیوه
دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دی په همدې حال کې یو شمیر نور سیمو هم ازادي راډیو ته رالیږل شوي غږونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کوي حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې لسلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوي چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوي دي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي څلور شپېته هغه افغانان یې افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل هغه زیاته کړي دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200,000 پولیس موظف شوي دي هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25,000 کمرې نصب کړې همدا ډول زموږ 200,000 ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي د 4 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بیا اسناد کډوال باید د پاکستان په حدودو ته چمتو شي
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هیواد ووځي او تر خوای د کورونو له مالکانو غواړي چې بیا اسناد افغان کډوال له خپل کور نو د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بی اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي خو داسې مال چې دا نیټه پوره هم نه وه له وړاندې افغان کډوالو ادعا کړې وه چې پاکستاني پولیس ځوروي او رشوت هم اخلي
و مورید الله چې د هغو کډوالو چې الله په پاکستان کې پاتې دي د پولیسو لخوا ځورول کیږي او هغوی چې افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي په هغو کمپونو کې چې د پاکستان حکومت لخوا ورته جوړ شوي دي په هغوی کې پته مدي او همدارنګه هغه افغان کډوال چې بیرته افغانستان ته د تورخم له لارې اوښتي دي دوی هم ځینې شکایتونه درلودل چې حکومت ورته په کافي اندازه چې اړتیا ده پاملرنه نه ده کړې اوریدونکی هم راسره وصل شوی ده اوریدونکی که برای مخلوب بیا با ملمانو تواشو سلام ستاری مشهی
وعلیکم سلام خورجان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان نه.
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب، په خیر اغلی. تاسو راته وایي لغمان ته به حتما کډوال درغلی وي، ستاسو سیمې ته څوک درغلی که نه؟
راغلی خور اکیا کا خلق راغلی دی خوال تا سے کم خلق دی اغه ډیر په تشویش کې دی کنه کاغه کاټ والا دی او کاغه به کاټ دی او دا د پاکستان د ظلم یو انتها خي افغانانو ته او نړۍ ته. نو زه دا وایم کنه سے په پاکستان کې هیچ چاته حقوق نه دا ورکول سوی، صرف پنجابی او سندی ته حقوق ورکول سوی دا. هغه د پېښ مکر خناغاړه پښتنو ته چېرته حقوق ورکول سوي، یا سیاستوالو ته چېرته حقوق ورکول سوي. دا دېرش کاله کېږي مولوي فضل الرحمان د وزیر اعظمۍ په تمه توره ږیره سپینه کړه، خو حق نه ورکول کېږي. اوس هم په روانو انتخاباتو کې که دا ټول پاکستان مولوي فضل الرحمان ته ووټ ورکړي که نه، او د افغانان هم ورسره ملګري شي، بیا هم باندې دا همدغه زړه چوکۍ یا به له دې نه هم پسې شاته وي. له ده نه که د نور څوک ولاړ دي وزیر اعظمۍ ته، هغه دم دا تمه نه کوي که نه، صرف دا د ده د غولېدا لپاره دغه انتخابات کوي. نور خو نواز شریف راغلی ده او نواز شریف خو د سیاست نه خام
په بخښنې سره که د دغه کډوالو په اړه د ستونزو په اړه ته وایست، ځکه چې دغه کډوال چې راستانه شوي دي ډېره برخه یې یا ننګرهار کې دي او یا هم په همدغه ختیځو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي. تاسو راته وایي په سیمه کې مو دغه کډوال چې راغلي څومره ورته خلکو ښه راغلاست ویلی دی، ستونزې څه دي د دې کډوالو چې اوس راستانه شوي دي، دوی ستونزې ووایي؟
ستونزې خو دې کې مختلف خلک دي، بعضې پکې غریب خلک دي چې هغه خو مثال هملته په مشکلاتو سره مخ ول او هملته مرستو ته اړتیا لرودله، او یو قسم پکې داسې خلک دي چې هغوی دلته خپل کورونه هم لري او کاروبارونه هم جوړ دي که نه. خو زه دغه وایم سې دغه نړۍ ولې داسې چپ ده، ولې دومره کمزورې ده د پاکستان په مقابل کې، چې دوی خپله وایي چې دا مثال د خبرې بشري حقوقو پیمالول دي او دا بین المللي قانون نه وتل دي، او بیا هم هېڅ اقدام یې تر اوسه نه ده کړی، نه یې داسې خاص مرستې دلته همدغو کډوالو ته ځانګړي کړي دي، او نه مثال په پاکستان کوم فشار راوستی شي. دا خو ډېر مشکلات دي خورې، دا خو بېخي د لیدلو نه دي سړی وګوري.
مننه کور ودان همدرد صاحب چې د لغمان نه مو اړیکې نیولې وه، ژوندی اوسي. همدا شیبه زموږ یو بل افغان چې دوی له پاکستانه راغلی دی، هیبت الله راسره په لیکې دی. تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسې راته ووایئ همدا اوس شیبه تاسې تورخم کې یاستئ که افغانستان ته راوختي یاستئ یا نه لا تر اوسه هم په پاکستان کې یاستئ؟ او د اوسني وضعیت په اړه هم راته ووایئ، کورنۍ سره راغلی، هلته څه پاتې شو، کډه مو رابار کړې که نه؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه موږ سره پرې شوې ده. هیبت الله جانه، که تاسې زموږ ښه ګورې، موږ به تاسو ته په تمه پاتې شو، کوشش به وکړو چې دوی په خپرونه کې بېرته راواخلو. مهرباني، بلې موږ ستاسې ښه ګورو. هیبت الله، تاسې راته ووایئ تورخم کې یاستئ د افغانستان طرف ته که د پاکستان طرف ته، او کورنۍ مو ځان سره راوستې ده، کوم مال او دارۍ مو چې هلته وغه مو ټول راوړي، که څه درنه پاتې دي؟
په لومړي سر کې تاسو ته سلام، او بیا ستاسې طریقه ستاسې د رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. کورنۍ خو مو راړولې وله، بیا زه ځان ته پاتې ولم. مزم دغه دوه ورځې کېږي چې راغلی یم، مزم ننګرهار ولایت چپېهار ولسوالۍ ته راغلی یم. موږ هم په منسره کې وو بریډي کم کې، اول ته ما ریړه کوله، روزمره به مې په منډۍ کې دا امونه یا مثلا تازه مېوه چې مڼې دا به مې خرڅولې. خو دغه شپږ شوویشت ورځې مو چې دا ژوند وو، هغه مو داسې ژوند وو لکه د حیواناتو په څېر، نه را سره د پولیسو برخورد سم وو، نه را سره د هماغې ځای د اوسېدونکو برخورد سم وو. بېخي مو د خپلې زندګۍ او دا د څلوېښت کلن ژوند تېرولو نه موږ پښېمانه کړي وو. دا د برخورد به مو چې د ټولنو د غړو کتو ډېر ګیلمن ولو. مثلا هره ورځ به تلاشي وه، هر ماښام به په کور چاپې ولې. مثلا موږ ته به چې وځي خپل وطن مو آباد، موږ به ورته ویلې چې په دې څلوېښتو کلو کښې خو موږ تا سره دا دښتې آبادې کړې، زموږ سرمایه ګزاریانې که لږې وکړې ډېرې زموږ په نامه مرستې دا سره نړیوالو کولې. بل په دې مرستو تاسې دې ځای ته ورسېدې، بس ویلې وای چې ځینو لاړ شي خپل وطن مو آباد کړي. بس په ډېرو سختۍ او په دې سختو حالاتو کښې راوباسلو. جامې مو پر غاړه وي.
هیبت الله جانه، څو کلونه کېدل چې پاکستان کښې اوسېدلې؟
بس دې چې وایي چې شپږ دېرش کاله به کېدل.
یعنی په یو حساب ستاسې پیدایښت او ستاسې ماشومان همالته ټول لوی شوي یاستئ. تاسې چې کله یې راوستل؟ مهرباني،
له تاسې اورو،
له تاسې اورو.
زما د خويند او زما د مشان ورونو ټول پیدایخ چو په ماغه زکه شو په منچره کې شو او زما د کاکاګان او کاکا د زمون پیدا شو زما پلار او نور مشان کاکاګان میچو دې په جهاد وخت کې جوړسان او اشغال وکړ په افغانستان کې چې ما سي اپور شي نور عمل ته مواله سب دي ودونه هر عمل ته وکړ زمونږ پیدایخ د زمونږ د هر څه ژوند د پاکستان سره مونږ داسې شو لکه ادیب او توګه خپل هواد یا پلارانه مورانه هواد مو شو او زمنګ دا ژبه زمنګ هر څه وته شي خو بس دغه دروتلو صحنه چې موږ در په یاد کو لکه د خوګ ملګرین چې سوجودا کړي دغه یو سختترین حالات او بيخي د یو بیل کیفیت خو د جړاګان او یو رقم خپم ولو خوشاله مخفف پر دی و چې د خپل درد دلې زوریدلې خپل وطنداران مو چې قتل چې په کوم حالات ولو دلته مو چې د خپل هواد حالات وکړل چې دلته افغانستان کې سات مو سي پر سر زر ده موږ دولت هم نه وایو مدیر نو امید حالت وکړه چې د مثلا زمونږ د کورنۍ غړي تورخم ته رسیدلی او بیا دلته سره د امارت د پلاو دغه د امارت یا د حکومت د خلکو برخور چې وکړل او مثلا بیا ډیر خوشاله او خپل حکومت نه خوشاله ول چې مثلا په تورخم کې مونږ دومره په عذاب شو چې ستونزې نه وي خو یو ګیله ګیله د پاکستان د حکومت وسم لاره ما او د خپل نړیوالو موسسونو او د اسمره د بشري حقوق سازمانونو چې دي چې په دې سړو کې په دې یختو حالاتو کې مثلا چا به کور نه دی چا به مثلا خپل اغه د سوګونی زینه په افغانستان کې لمن زدلې ولدي چې ناصافه د خوږی ګوتنونی ولروي شول خوړی چې بيخي دي شي باور نکردنی حالات د خوړی بيخي ډیر نا امیده حالات کیوا
ډیر مننه تاسو سره پات شي بیرته په تاسو در شمه یو وريدونکو په کر خره دوی به هم را وخلو سلام ستړي مشي
وعليكم السلام
څوک یاست لکم زای مواري کني ولیدا
پیسې ګولم له پاکستانه
خیسته ګول له پاکستانه په خیر راغلی تاسو ته وای تاسو قانوني اسناد لري په پاکستان کې د اوسېدو کنه او کني لري تاسو راځي افغانستان ته تصمیم ونیولای کنه
موږ خو د کونځ کې ور کاډونه دي دانه لرو بل یو اسناد دي چې دلته شرط مسوسه ورته وای نشار تر پر کړل څه وی دي اوس دغه د معلومات هم نشي زه سر بچ کیږي یا څه حساب دی په هیڅ معلومات نه سره تله
او که په دې اړه ته وای چې دا کوم افغانان چې تاسو سره په گاوند کې ونیږدې در سره وی تاسو پیژنې دوی چې راځي لکه څنګه چې هیبت الله یې کیسه وکړه دوی هم په همداسې وضعیت کې دي کډې را بار کړې دي یا حالت ورنه څه پاتې دي که پولیسو ورسره په دې برخه کې زورونه ډېره کړې ده او دوی اوس مال تورخم ته راغلي دي
دلته موږ سره شاخوا ډېر هم خلک لاړل کډې لاړلې خو هغه خو لکه د یو درسم تاریخ نه مخکې لاړل نن لا موږ سجنه څو کډې نه دي تللې لا موږ ته نه لا پولیس لا نه دي راغلي نه دي را نن خو کډې مخکې تلاړلې خو سامانونه ځان سره وړل نن خو لا څوک نه دي راغلي دي موږ ته پولیس هم نه دي لیدلې او شاخوا خلکو جوړې کې تلیفونونه باندې خلکو سره اړیکې کیو کسانې ولسوي دي ډېرو جوړې کې
اوس مال ساسي اندېښنه څه ده یغو چې افغانان چې له هم په پېښور مختلفو ښارونو کې پاتې پاکستان مختلفو ځایونو کې پاتې دي ساسي اونده اندېښنه څه ده که د خپل اندېښنو په اړه ته وایي
اندېښنه خو د ټولو خلکو دا اندېښنه ده چې بس زمای دا خلک بار کورونا نه لري جوینه نه لري زه خپل نو کور لرم بار نه ځمکه لرم جای نه لرم اول خو د ټولو خلکو دا اندېښنه ده چې څوک کور نه لري چا چې کورونه یو خو بیا ښه زه خپل اول کور نه لرم مبر چې اوس لاړ سم په دې ځمې کې
څو کاله کېږي چې پاکستان کې اوسېږي
موږ خو یار مخکې دلته ډېر پخوان راغلي وو وروست په جنګ په وخت کې راغلي وو دا دېرش څلوېښت کاله دلته و بیا څو وخت کې لاړم یو کال دوه مې تېر کړل بیا راغلی یم دا پنځه کاله کېږي اوس دلته بیا
مننه کور ودان خیسته ګله چې د پاکستان د اړیکې نیولې وو هغه افغانان چې له هم پاکستان کې پاتې دي د دوی په سنز دې را سره خبرې وکړي ملمه هم په خبرونه کې لرو لکه څنګه چې په پایل کې ویلي په خانه ډیپلوماټ او البته په پاکستان کې په خانه ډیپلوماټ زردشت شمس سره په خبرونه کې ده شمس سپتاسیم ستړي مشه په خیر اغلی که په پایل کې د پاکستان دغه پریکړه په اړه باندې چې دوی په قانوني او حقوقي لحاظ باندې یا په ټوله کې په نړیوالو اصولو برابر دغه پریکړه چې دوی کړې ده دا څنګه د نړیوالو اصولو کې ورته شته یا په ټوله کې په حقوقي او قانوني لحاظ کې دغه پریکړه تاسو تحلیل کړئ د پاکستان دغه کړنه څنګه ارزوي
سلامونه مخنه غواړم ډېر مننه تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم
مننه
مخنه غواړم د پاکستان د خوا دغه پریکړه د خوخاره خبره ده چې په دومره کمه موده کې د یو نیم میلیون نه زیات چې البته دوی وایي او کدا اوس خو چې کوم راپور نه راځي هغه خو دوی
نه اسناد ګوري، حتی هغه کارتونه چې ملګرو ملتونو ورکړي د پی او آر کارت دی، یا هغه په آخري په 2018 کال کې چې د افغانستان د هغه مهال حکومت او د پاکستان ترمنځ د ای سی سی کارتونو په نامه ده، یا د افغان سټیزن کارت په نامه تقریبا نږدې 1 میلیون یا 3.5 لکه پورې افغانان راجستر شو. نو دا اوس خو د هغې په قصه کې نه دي، حتی چې څوک په پاسپورټ او په ویزه کې دي داسې راپورونه شته چې هغې هم پادابول کېږي، او بعد حتی په کراچۍ کې موږ کتل شي د پی او آر او د کارتونو یې د ایستانه کړي دي. نو که دغې ته وګورو نو په دې هغه ارقام چې وګورو چې دی وایي چې 1.5 میلیون بی اسناد دي، نو د 1.5 میلیون انسانانو د دې انتقال، یا حتی که دوی وایي چې موږ یې بیخي ډیپورټ کوو افغانستان ته لیږو، لکه د دې یوازې دغه انتقالول په فزیکي لحاظ باندې دا څومره ستونزمن کار دی، په یو میاشت کې دا بیخي ناممکن دی، غیر عملي دی، غیر انساني دی په هیڅ نړیوالو اصولو کې. نه د ګاونډیتوب د اصول له مخې چې پاکستان دا کوي چې 43 کاله مې دغه کوربتوب کړی دی، دا ټول باندې دی خپګ دی، او دا د خاورو لاندې کوي هغه کمی خېګړه چې وا اوس موږ ګورو چې مهاجرین د زیات مشکلاتو سره مخ کړي دي. نو دغه ښکاري داسې چې دوی هغه خپلې ناکامۍ او پټولو لپاره، او اوس مهال چې دلته کوم جمهوري منتخب حکومت هم نشته دی او د پاکستاني اسټابلیشمنت خپل هغه اصلي څېره ښکاره کوي، نو متاسفانه دی یو نړیوال اصول هم نه مني. په کار خدا و چې لکه د پوخا په څیر د مذاکرې د لارې، د تفاهم د لارې د مهاجرینو یا د کډوالو موضوع چې دا یو هر اړخیزه ده، او حد اقل درې اړوند طرفونه چې دي، هغه یو د افغانستان حکومت یا واکمن، او د پاکستان حکومت، او بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د یونیسیار دی، چې د دوی په تیر ځل هم د دې ترمنځ یو سي جانبه تشکیل هم موجود دی، یو جوړښت دی چې هغه وخت په وخت په دغه اړوند باندې دی پریکړې کړي دي، پخایم کړي دي، په جنیوا کې، په جنیو کې کړي دي، په کابل کې کړي دي، په اسلام آباد کې کړي دي. نو دا صحیح ده چې افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا زمونږ د تیرو رژیمونو کمزورتیا وا چې دوی نه دي توانېدلي، خو بهرحال دا خو یو بحث پیدا دی، اړخ ته د دې بحث چې ولی نه دي توانېدلي، مګر په دومره کمه موده کې، بیا په ژمي کې چې په افغانستان کې اکثر منطقو کې ژمي ډېر سخت وي، نو د پاکستان دغه پریکړه تبن سیاسي ده، بلکې د نظامی دید نه ده، او دا ښکاري چې یو انتقامي غونډه کار دی. دا به د دواړو ولسونو اړیکې بیخي ډېر زیات زیانمنې کړي، او پاکستان زما په خیال واکمنې هم دا غواړي چې د دې ولسونو ترمنځ نفرت زیات کړي. نو دا تاسو پوښتنه وکړه، نو دا د هیڅ نړیوال اصولو په مطابق نه ده، د ټولو پر ضد ده، دغه ټول اصول د خپل اندی کې په دغه پریکړه باندې.
په بخښنه سره شم صاحب، دا ځینو نړیوالو ورسپانو چې په دې اړه تبصره کړې ده، دوی وایي چې پاکستان نه غواړي، موضوع دا نه ده چې پاکستان غواړي د افغانانو د بارزان خلاص کړي، بلکې غواړي چې دغه افغان کډوال نه دی فشار د وسیلې په توګه باندې کار واخلي، او بیا ټي ټي پی ته اشاره کوي چې ټي ټي پی هلته یو موضوع ده، او دوی غواړي چې په افغانستان کې د دوی پټنځایونه طالبان له منځه یوسي. دغه سیاسي مسایل ولې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال عملاً د یو سلی په توګه باندې وکارول شي؟ آیا د طالبانو حکومت لکه د تیرو حکومتونو په څیر باندې په دې برخه کې ډیر ضعیف دی چې پاکستان باندې یو موضوع نشي منلی، یا واقعا پاکستان د بل څه په لټه کې ده؟
دا څه دی چې دا یو برخه کېدای شي، خو موږ ټول موضوع یوازې دې پورې نشو تړلی. یعنی دغه جدیت چې دی، د دې کویلې شو چې دا جدیت یا دومره په دغه خاص زمان کې دغه پریکړه چې دومره کم ضرب الاجل ته وټا کې، نو دغه عوامل کېدای شي چې چونکې د اوسنی واکمنو سره د دې اړیکې ښې نه دي، او د تورونه لګی چې هلته البته د دوی مخالف طالبان دي یا ټي ټي پي هغه هلته فعال دي، نو د یو فشار د علي په توګه کاروي. مګر که چیرته دام اومنو چې بهرحال په پاکستان کې یو شمیر افغانان شته دی چې یا به اسناد لري یا به نه لري، هغه پاکستان د نن نه ده، د پاکستان سره دا مذاکره د مهاجرینو ډېر زیات مذاکرات شوي دي، یعنی د پاکستان غوښتنه ده چې دوی وځي. او زمونږ متاسفانه دا ناتوانمندي وه د تیرو حکومتونو، دا اوسني هم داسې متاسفانه شرایط په داخل کې نه دي رامنځته کړي. یعنی د فشار د علي په توګه به دوی کاری، مګر په داسې شرایط هم دې ته رامنځته شي. اوس ګوره د مهاجرینو موضوع داسې ده چې دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی،
دا یو سیمایز مشکل دی او نړیوال مشکل دی. افغانستان چې په افغانان چې په بحران کې دي، د افغانان په خپل لاس خو نه دي، خو بهرني قوتونه راغلي دلته افغانستان دا کولې د دې د جګړې میدان ګرځیدلی وو. او دغه سیمایزو هیوادونو د پاکستان، د ایران، د نورو پکې برخه لرله، ونډه لرله، د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده. نو اوس دغه د کډوالو مسؤلیت هم شریک دی، مګر لارې دا ده چې دوی باید د یو تفاهم د لارې، د مذاکرې د لارې یو عملي تقسیم اوقات وټاکي، او د هغې مطابق دغلته دغه کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي. داسې نه کېږي چې ته یو نیم میلیون، دوه میلیون انسانانو ته شل ورځې او پنځه ورځې وخت ورکړي. د دې هدف صرف دا دی چې تاوتریخوالی رامنځته کړي. د پاکستان پولیس ډېره زیاته منفي سابقه لري، د خپل ولس سره د دې چلند ښه نه دی. ته هغې ته دغه واګې په اختیار کې ورکې، هغوی چې قانوني ویزي خلک لري هغې په عذابۍ. کله چې هغې دا واوري چې زموږ د حکومت دا دریض دی چې کډوال پازاب کوي او وی باسي، نو هغه خالص بیا سل چنده بدر ویه کوي. نو د دې معنی دا دی چې یوازې تاوتریخوالی رامنځته کوي، دا اړیکې خرابوي. نو په هر صورت یې اندغه پریکړه حتی د پاکستان په ګټه هم نه ده. افغانان خو به طبعا منفي خاطرې او ترخی خاطرې ویسي، خو بهرحال اوس هغه هم باید امادګي ونیسي. اوس د دې خبرو وخت تیر دی، پاکستان دا پریکړه کړې ده، افغانان باید لاړ شي. او هغه چې نړیوال خپل مسؤلیت په دې کې څومره ادا کوي، ملګری ملتونه سونه ادا کوي، امریکا نور سونه ادا کوي، پاکستان منسوله فشار راوستي شي، هغه بیل بحث دی. اوس دا کوم کډوال چې دی، د دې په اړه فکر پکار دی.
مننه شمس صاحب، بیرته براشو په همدې موضوع چې اوس دغه کډوال چې افغانستان ته ځي، طالبان ورته څه کولای شي، او انسیار دننه د افغانستان دوی ته څه کولای شي، په دې موضوع به خبرې وکړو. اوریدونکي به اول راوخلو. سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام فرید جان، خوشن سلام پرتان ملو او د خبرونی پر ټولو اوریدونکو. زنه بیولا زابلای د بالا غزنین خبرې کوم.
زابلی صاحب، بالا غزنین بخیر راغلی، ستړی مشی. تاسو ته وای تاسو رفت خو باتمن کډوال دومره نوی درغلی، او کډرغلی وی دغه د وضعیت پاره ته وای، هغه کور سرپناه زی چلری طالبان حکومت سره مرسته کړی کنه؟
ډېره مننه خورجانې. دا چې له بده مرغه پاکستان همیشه د افغانستان له مجبوریت نه استفاده کړې ده، خو دا ځلې لا په ډاګه کې نړۍ، سیمې او افغانانو ته چې همداسې له فرصت نه موږ استفاده کوو او ستاسو له ګټې ناوړه استفاده کوو. دا چې سور ژمی ده په افغانستان کې، غربت ده، بیکاري ده، مجبوریت ده، او نو کډوال چې یعنی په میلیونونو کډوال یرا واړول یا هم دراړول دو په حال کې ده، دا بیخي له قانوني اصول له داسې پرکرش پر سی دوه هیوادونه سره پراته پر یو پل د دوه اصول ډیر زیات خلاف کار ده. خدا چې په افغانستان کې څه خدمت شوی ده.
زابلی صاحب، که په متخه موضوع ته ووایي چې ساسي سیمې ته کډوال درغلي دي، اتمن کډیر نه وي درغلي، او څه اندازه خو به درغلي وي، زابل ته کتللی وي، تاسو هغې ځینم خبر لري. وایي چې دوی ته خلکو، عامو خلکو سره څه مرسته کړې، حکومت ور سره څه مرسته کړې؟ آیا دې کې داسې کسان شته چې هغوی افغانستان بیخي کتلی نه ده، اوس راغلي دي، چا ورته ښه راغلاست ویلی، څه قدردانی ورنه چا کړې که نه؟
مننه. د زابل په اړه مو اورېدلي دي له رسنیو چې هلته کډوال راغلي دي، خو متاسفه تقریبا په خیمو کې او په بهر کې د ښار نه په واټن کې ژوند کوي. سرایونه نشته، کورونه نشته، باغونه نشته، هیڅ تقریبا د سرپناه ځای نشته. خو دلته غزنی کې چې موږ خپلو پدیده سترګو لیدلي دي، هم همداسې دي. داسې ښه راغلاست نه ورته ویل سوی، لکه څنګه چې یو مهاجر په کلونو کلونو بهر کې مزدوري کوي، کار کوي، په غربت کې وخت تیر کړی دی، اوس افغانستان تراغلی وای، د دې څومره قدردانی سوی وای، ورته شرغلا سوی، همره نه دی سوی. په غزنی کې هم داسې خاص ته ځای نه درته سوی دی. نو لمن هم پښتنه دا پیدا کیږي که په دې اړه موږ ډېر معلومات نه لرو، کېدای شي میلمه ډېره مطالعه کړې چې هغه کډوال چې تر اوسه راوښتي دي یا هم را اوړي، آیا ولس ښه ورته غېږ پرانیستلې ده، ورته غمې خوړلی ده، د یو ځای د یو سرپناه حکومت که تجارانو؟ مننه.
مدانه کور ودان زابلی صاحب چې د غزنی نه مواړي کني ولې و اوس په ور شو سموکه دغه افغان کډوال چې په تازه او روسي وختونو کې دوی تورخم ته راغلي دي او افغانستان ته راوختي دي، له دوی وبوختو هیبت الله جانه که تاسو په دې اړه ته وایي چې کله چې افغانستان ته واوختلې، د طالبانو حکومت څه امکانات درکړه؟ او یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې ویل کېده او کډوالو شکایت کوي هغوی چې تازه راغلي دي چې د کورونو کرایې په دغه سرحدي ولایتونو کې ډېرې لوړې شوې دي. تاسې کور نیولی ده یا د خپلوانو په ځای کې اوسئ؟
مننه خورکۍ. لومړی خو چې زمونږ د کورنۍ غړو چوری زه خو ځان ته وم کورنۍ غړو مې چې مونږ راوخ تور خم د کنه د غزور چې خو خراغلاس د پر مدني فعالان غلي ول او د رئیس وزرا مرستیال غل دی خراغلاس د پر راغلی و دوی ته ډوډۍ ورکړې ول او خالي 9000 افغانۍ 10000 افغانۍ دای ورکړې وي مونږ مو سپیو دا کی چې دا خالي چار دیوالی تاور په دې کې خیمه وهري دی او شپږ کو کور پراتی وزن خپلوان نمره لا سره څنګه چې مثلا کور کې منتظر کیږي کدا غول کورونه تعداد چې خپلم ډیر د کورونه تنگ دي موږ دلته پراتی و او هو دا یو خبره چې تاو کله دا د درې ورځې دلته مشه د هری رحمت چې دي مثلا چې مخته به کور کړی درې زره افغانۍ او شپږ زره وزره انتر د 2000 افغانۍ پورې مثلا دا کور کړی چې شوی چې سلور یا 15 کوټه ولري او صاحب کی نو مثلا دا مشته سره لاس غریوانی ولا چې پرونه موږ څنګه تر غلی ولې دې سپینګری چې سوکول او وی چې موږ بده درنه ما ولا سره وګورئ چې ولته موضوع ته شکایت وکړو کمانډانی ته ملاړو چې دا چې موږ نو سوي استفاده کیږي او پیسې ډېر غواړي نو څه پورې موږ چې خیمو کې پراتی او بس هم دلته کښې نمبر د خالي چار دیوالی شوی د نور نه کوټه شته دی بدل د پراتی و
تاسو ته به بیرته راشم هیبت الله جان له تاسو به ډېر په دې اړه واورو. زموږ بل قدرمن میلمه هم راسره په خبرونه کې وصل شوی دی له دوی سره به په دې موضوع خبرې وکړو چې اوس مهال په افغانستان دننه کې څه کېدلی شي چې دغه کډوالو سره مرسته وشي یا په ټوله کې د طالبانو حکومت دې کډوالو ته څه کولی شي. خبریال سمی یوسف زی راسره په خبرونه کې یوسف زی صاحب تاسو ستړي مشئ په خیر راغلی. دا افغان کډوال او د پاکستان پریکړه کیو طرف ته کیږدو دا کسان چې اوس په تورخم کې راټول شوي دي هلته کمپونه جوړ شوي دي او د نن نه وروسته به دغه کډوال هلته نیول کیږي کمپونو ته بوړل کیږي بیا به افغانستان ته لاغین وروسته راول کیږي دغه ټوله پروسه او دا چې دغه کډوال اوس ځینې ویډیوګانو کې ښکاري چې په ډېر بیروبار او بد وضعیت کې دي په دغه برخه کې تر ټولو لومړی د چا مسؤلیت جوړیږي چې دغه خلکو سره مرسته وکړي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې اوس مال څه کولی شي؟
ډېر مننه تاسو او محترم اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه او احترامات. یقینا دا پروسه یا د تعداد د افغانانو او د مهاجرتونو د سلسله دومره یعنی وسیع ده او د خلکو شمېر دومره زیات ده چې افغانستان یا د پاکستان یا حتی د یو این سی آر که وغواړي هم په هغه اندازه چې د دوی حق ده هغوی دغومره انتظامات نشي ورته کولی ځکه چې په ډیرو پیشرفته هیوادونو کې هم چې دومره ستر تعداد کې داسې بې سره او بې سامان او په ورختایي و یو طرف ته د نیولو ډار بل طرف ته د پاکستان د ویستلو ډار خپل وطن کې یو کمزوری حکومت هغوی د خپل حد مطابق خو به طالبان اسلامي امارات ورته کوشش وکړي خو زه فکر نه کوم په هغه اندازه چې که دوی یو منظم پلان له مخې په خپل یو شپږو میاشتو یا اتو کالو په موده کې په منظم ډول لاغلي وایي نو کېدای شي کله
فکر کوم چې د یوسف زی صاحب اړیکه موږ سره پرې شوه هڅه به وکړو چې بیرته دوی ته ورشو او دوی راواخلو. هیبت الله جانه مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړم که په دې اړه راته وایي چې اوس مهال چې تاسو راغلي یاستئ حتما په پاکستان کې زده کړې به مو یا نیمې پاتې شوې وي یا به مو تکمیلې کړې وي یا په کورنۍ کې به هم داسې غړي وي. نجونې یادوم چې دوی به په مکتب کې وي یا به په پوهنتون کې وي. دوی ته ساسي اندېښنه څومره ده چې اوس افغانستان ته دوی راغلي دي او په افغانستان کې مکتبونه بند دي پوهنتونونه بند دي د دغې اندېښنې په اړه راته وایه او د خپل کاري زمینې په اړه راته وایه څه تصمیم شته ده چې دلته به څه کوي او پاکستان کې د چې کومې زده کړې کړي دلته به وکولی شي پکې کار پیدا کړي که نه؟
مننه خورکۍ ما لپاره هم غږ چلنج همداده چې زما خویندې او زما هم خپله درې خویندې دي هغوی چې مثلا د کوچرې خویندې ملک تعلیم کړي هغه دواړه چې دي چار ده پاسان دي دوی سودا هم راسره چې دوی به انشاءالله نورې زده کړې کړي که نه خپله او مسلمان مشر چې دا بیا لیسانس کړی ده زما هم سودا دا ده چې مثلا موږ ته به مثلا د کاري فرصتونه یا مثلا وظیفې پیدا شي پیدا نه شي او مثلا موږ د کورنۍ نور غړي چې دي په کاکا زامن چې دي هغوی مثلا یو اقتصاد نه پاره شوی د حقوقو نه پاره شوی ده هغوی ته موږ سودا یا په مشکلاتو کې یو رقم ذهني فشار ده چې مثلا یو وطن ناببره غونډه راغله نو وطن هم ناشنا خلک هم ناشنا او مثلا نسو پیژنو د رب نه بغیر څه نه پیژنو بيخي دي او د دې تشويشي حالات کې واخور کې چې موږ مثلا کوم وسته ملار انتخاب کوو چې سلولار کې ولاړ چې کومه خواته لاړ شو بس ډیر غټ کلینډونه موږ ته پراتی دي چې مثلا څنګه خبره سپانتون نه نشته دی وسمه چې پښتنه کوي ورش پګم نه بره ته مثلا د مكتبونو د انجلیکانو تک بند د شپګم څخه نه بره سپانتون د انجلیکانی نشته نو یو رقم ذهني فشار ډیر ده په موږ خدا شو چې مثلا ډیکوري شو دا مثلا څاله شو نور کې ساجي وزم چې څه پر کې زر دبل کاری فرصتونه ډیر کم دي چې موږ پښتنه وکړو کاری فرصتونه نشته دي مثلا د کار زمينه ډیره کمه ده نو موږ د دولت نه هیله لرو چې موږ ته کاری فرصتونه پیدا کړي او دا غټ مشکل چې تا ورته اشاره وکړ چې د تعلیم برخه چې تعلیم برخه کې د خوځونو خوځینه او د نجونو برخه کې موږ ته لازم اسانتیا برابرې کې مثلا موږ د خوين دی مثلا مورګان یو دغه تعلیم تلاش شو مثلا خپل لغنیم پاتې تعلیم سره ورسېږي.
مدنه کور ودان هیبت الله جان چې موږ سره د خبرونه کې خبرې وکړي. هیبت الله چې له هم په تورخم کې د دوی کورنۍ اتور زوړان دی بیرته افغانستان ته راستن شوې ده او دوی هم نن افغانستان ته راستن شو. مدنه کور ودان چې کله نو روس افغانستان ته راغلی او بیا هم ستړي مشه وطن ته بخیر راغلی. هیله مندم چې لکسنګچ افغانستان کې ساسي ژوند برابر شوی او افغانستان کې داسي د ټولو کډوالو ژوند بیرته برابر شي او خپل وطن کې د تل لپاره پات شي. یوسف زای صاحب سره بیرته وصل شوی دی. یوسف زای صاحب له تاسو یو روس ساسي خبري حقیقت شوی.
مننه نو ما همدا ویلی چې په دومره ستر تعداد کې د کډوالو راتګ هغه ته د څومره چې دغه حق د انتظامات کول نه د پاکستان لپاره ممکن ده نه د انسیار لپاره ممکن ده او نه هم د افغان حکومت لپاره ممکن فکر کوم چې
بلی. یوسف زای صاحب موږ به کوشش وکړو چې یوسف زای صاحب ته پر ټلیفون باندې زنګ وو ځکه چې اتمنه انټرنیټ کې څه ستونزه ده او موږ د دوی غږ په سمه توګه باندې نه اورو. اوس هم یو اورېدونکی لرو دوی ته به ورشو. سلام ستړي مشئ.
وعلیکم سلام خور کې څنګه
بخیر؟ مننه کور مو ودان نو مراته ویل کوم ځای موړي کني ولې ده.
مننه زید اکبر دې پکتیا مرکز ګرځیس.
زید اکبر د پکتیا نه بخیر راغلی. حتما ساسي سیمه ته ډیر افغان کډوال درغلی وی او د سیمه زګر نږدې ده نو د دې سیمه زیاتره خلک هم په پیښور او د پاکستان په نورو خارونو کې اوسېدل. درته وایي چې د افغان کډوال چې درغلی په څه وضعیت کې دي او ځان سره یې څه کډی دروړي خپل سرمایه دروړي کنه؟
بالکل مننه کا پکرو کوم د پټانو مسله سره د سیمه سره چې پټان په سیډر نږدې ده نو ډېر افغان کډوال چې د پاکستان څخه پنګ روان دي زموږ سیمه ته نو اوس خو باید د کډوالو ته موږ د کډوالو کلمانو را استعمال نکړو ځکه چې دا اوس دایمي افغانان موږ کوشمیرو او کومې لازمي سنتیاوي چې زموږ په واک کې چې څه تر سره کوي هغه باید سره مرسته موږ وکړو او کوم وسې د هر څه هر افغان چې کوم توان او وس رسیږي دا غو سره باید موږ وکړو.
دغه کسان چې درغلي دي د کې زیاتره داسې کسان هم شته چې له دې وړاندې افغانستان نو کتل یا د خپل سیمو ته بیرته نو راستانه شوي. دا اوس چې راغلي دي دوی څومره بلد دي په دې سیمو کې مین لري ځمکې لري کورونه لري کنه؟
بالکل تقریبا مخکې وخت دوی چې تقریبا شل کاله مخکې د جګړو څخه افغانستان څخه بیرون پاکستان ته کډه شوي دي او اوس دې سیمو ته راغلي دي نو ستا خبرې په تایید دوی په دې سیمه کې تقریبا بلد نه دي د خلکو سره ناسته پاسته باندې نه پوهیږي خو بیا او بیا افغانان دی او موږ کوشش کوو چې دوی سره کوم چې لازم مرستې وي هغه وکړو ځکه چې یو کس کومې سیمې ته نه وي لاړ شي په هغې سیمې کې یو څه بلد نه وي د خلکو سره د هغوی چلند د ګونډیتوب څنګه د هغوی سره یو څه وخت تیر کړو انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوی زموږ سره بلد شي.
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسې چې د پکتیا نه مو اړیکه نیولې وه بیرته به خپلو میلمنو ته ورشو. شمس صاحب که تاسو راته وایي دغه کډوال چې راغلي دي مسؤلیت ډیر د چا جوړیږي؟ د نړیوالو سازمانونو او که د طالبانو د حکومت چې دغه کډوالو سره مرسته وکړي ځکه چې دا ډیر انده په ډیر اندازه کډوال دي او لدې وړاندې چې دا کډوال راشي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې وي او د نړیوالو سازمانونو هغه شمیرې ښیي چې څه باندې 9 میلیونه خلک افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوس چې دغه کسان راځي او نور په دغه بشري مرستو کې اضافه والی نه کیږي، آیا یو ناورین ته لار برابروي او د دغه ناورین مسؤلیت به د چا تر غاړې وي؟ فکر کوم چې زموږ د مل مهم سره قطع شوې دی. وربشو زموږ هغه ملمت چې دوی په تورخم کې د خیریه بنسټ یک وایو چې په رضاکانه ډول باندې هغو کډوالو ته چې د تورخم له لارې راوړي دوی ورته ښه راغلاست وایي او دوی مخې ته ورځي ستړي مشي ورته کوي. متیولا راسره همدا شېبه له تورخمه دی. تاسې هم ستړي مشئ، پخیر راغلې متیولا جانه. که تاسې راته وایي چې نن په تورخم کې څه وضعیت و، څومره کورنۍ راغلې او ستاسې ښه راغلاست او دغه د ستړي مشي په اړه که راته وایي له دې نه سربېره چې تاسې دغه کډوالو ته په غاړه کې ګلانه چوي څه مرسته مو ورسره کوئ که نه کوئ؟
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. رښتیا هم دا چې د څو ورځو راهیسې موږ په تورخم کې یو او دلته ګڼ شمېر افغان کډوال چې راځي، مونږ مخکې له دې چې له دوی سره مخ شو دوی ته یو ښه استقبال کوو، دوی سره په ورین تندي مخ کېږو او مینه ورکوو، غېږ کې نیسو، غاړه کې ګلانه شو. اما د مرستې برخه مونږ اوس ډېر کوشش دا کوو د یو باشعوره ځوان په صفت باندې چې صحیح تثبیت للی یم سره د نورو ژمنو ملګرو، هدف مو دا دی چې دغه خلکو دپاره کورونه پیدا کړو چې په دې برخه کې ډېرو ملګرو موږ سره همکاري کړې چې هغوی خپل یو دوه درې کورونه وقف کړي دي. دغه خلک کوم چې هلته نهایت ډېر مستحق دي یا هم دوی په اصطلاح افغانستان کې کور نه لري یا داسې مناسب ځای نه لري چې اوسېږي، نو هڅه مو دا ده چې دغه خلک لومړی دوی ته کور پیدا کړو، بیا د دوی دپاره چې لازم څه دي او زموږ توان کې څه دي کلنډ ووایم نو د خپلې خولې نړۍ ورسره نیم وکړو انشاءالله.
د کورونو یادونه مو وکړه مخکې، موږ چې افغان سره چې په پاکستان کې و اوس راغلی افغانستان ته دوی خبرې وکړې او ستونزه یې دا یاده کړه چې د کورونو کرایې جګې شوې دي. تاسې دغه ستونزه د طالبانو چارواکو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې ده، قومي مشرانو ته مو ویلي دي چې د کورونو کرایې باید په هماغه پخواني قیمت باندې اوسي ځکه چې اوس کډوال ډېر راځي دوی کورونه بنیسي.
مخکې له دې چې دغه نیټر رسېږي له دې وړاندې موږ په ننګرهار ولایت کې ګڼ شمېر ځوانانو سره کېناستو، په دې مو تصمیم ونیو چې څه کول پکار دي دغه افغانانو دپاره. بیا له هغې وروسته مو د ننګرهار ولایت کې د اطلاعاتو فرهنګ د ځوانانو چارو آمریت کې کېناستو، هلته مو هماهنګي وکړه د ټولو ځوانانو سره چې څه کول پکار دي. بالخصوص تاسې چې یاده کړه، رښتیا هم متاسفانه چې د کورونو کرایې ډېرې لوړې شوې. د دې دپاره موږ هڅه وکړه چې لومړی د رهنمایي معاملاتو دفترونو د اتحادیې سره وګورو، همدارنګه چې دې مربوط نور دولتي ارګانونه د هغې سره وګورو، تر څنګ مو هڅه دا وکړه چې د عامه پوهاوي په خاطر مسجدونو کې نور ځایونو کې خلکو ته فکر ورکړو، خلک تشویق کړو چې یو لنډ مو د هر مسجد کې د ملا امام سره ولیدل، هغې د لارې هغه ممبر د لارې د خپل هغه ولس کې یو غږ وکړ چې دا خلک مونږ ستا چې مینې او همدردي ته اړتیا لري. دا ورځ بیا نه راځي، یو سخت ورځ ده، پکار ده چې دوی ته مونږ تاسو ټول په خپل کال کې ځای ورکړو. نو بیا هم سوشل میډیا کې کمپین شروع کړل چې دې کې ډېر داسې ملګري چې تاسو مونږ نه پېژندل هغوی مونږ سره اړیکه ونیوله چې زما یو کور فلاني ځای کې دی، د دې لپاره مناسب او هغه خلک چې کور نه لري دغه کې. نو انشاءالله دې برخه کې مونږ کافي کار کړی دی، هڅه کوو چې لا هم دوام ورکړو.
او په ټوله کې د کډوالو لوی ستونزې څه دي سربېره پر دې چې دوی کور نه لري یا داسې ځای نه لري چې دوی پکې واوسیږي؟ شکایت خو د پاکستان د پولیسو نه به حتمن کوي، هغه کډي مالونه پیسې چې دوی هلته پاکستان کې درلودلې د دې په اړه څه وایي چې دوی ټول ځان سره راوړي څه ورنه پاتې دي او که هغې پسې به بیا ځي، د دې موضوعاتو په اړه راته ووایي.
من کوشش دا وکړه چې من فرد سره وغږیږو، البته ډېر نظرونه راوارو چې مختلف کیمپونو ته لاړو، حتی تر دروازی پوری لاړو. خو ستونزه هم دا ده چې هلته نهایت بد چلند دغه مهاجرو سره کېږي یا زموږ افغان کډوالو سره کېږي. دوی سره خاص څه شی دوی نه راوړي دي، اما چې هلته یې څه درلودل هم هغه که ووایم چې یا ښکاره یا پر ترین اخیستل شوي دي. د دوی په ټوله کې لویه ستونزه یو ټینشن دا ده چې ښه دلته خو راغلم، دلته به څه کوم. لومړی ستونزه د کاروبار ده، دلته موږ ورته کور ورکو، اما خوري بس کوي بس. نو ډېر ټینشن او ډېر تشویش چې دا خلک لري، یوازې دا چې دلته زوریږي له دې چې څه به کوم او څه به کېږي، ځکه چې تر اوسه لا څه ووایم په ډېره فیصدۍ خلک دلته هېڅ کوم کاروبار پلان وظیفه هېڅ شی نه لري.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي. همدا شېبه په تورخم کې مطیع الله و چې دوی هغو کډوالو ته چې له پاکستان افغانستان ته راوړي ښه راغلاست وایي او د کور په پیدا کولو کې ورسره دغه ځوانان مرسته کوي. یوسفزی صاحب راسره بیرته وصل شوی دی. یوسفزی صاحب، که تاسو راته ووایئ دغه ناورین چې اوس مهال په افغانستان کې رامنځته شوی دی، په میلیونونو کډوال به بیرته افغانستان ته ځي، او له دې سره څنګ کې له دې وړاندې په افغانستان کې یو بشري ناورین و او مختلف سازمانونو خبرداری ورکړی و چې څه باندې 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ډول ناورین چې رامنځته شوی دی یا رامنځته کېدونکی دی، مسؤلیت یې چاته ورګرځي او طالبان پکې څومره ونډه لري چې دغه خلکو سره مرسته وکړي یا نور سازمانونه؟
یقینا مسؤلیت خو دی دا وخت طالبان د کابل واکداران دي، او تر یو حده پوری د طالبانو او د پاکستان او د ٹی ٹی پی په سر باندې د افغان حکومت موقف لامله پاکستان دغه یو په دا د افغانانو شرل د یو عکس العمل په تور باندې چې افغان طالبان حکومت دوی سره ٹی ٹی پی په مسله کې همکاري نه کوي، په عکس العمل کې یا په کار کې یا په خشم کې د بلونو افغانانو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کړو. نو دا خو طالبانو باندې د مسؤلیت راځي، خو متاسفانه دا وخت د افغانستان طالبانو حکومت په نړیوال سټیج کې موجودیت نه لري چې دغه افغانانو په اړه باندې نړیوال خبر کې. ملګری ملتونه هم بالخصوص یونیسیار چې په کلونو کلونو یې د افغان کډوالو په نوم باندې تر ټولو زیاتې پیسې راجمع کړي دي، هغوی هم ډېر یو خاموش یو یعنی غیر ذمہدارانه ډول باندې افغانان په نیمه کې پرېښودو، پاکستان حکومت باندې نه فشار واچولو او نه هم دې ته اماده کړلو چې د افغانانو د وتلو لپاره یو لاره جوړه کړي. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت خو یا طالبان حکومت خپل یو بیچاره حکومت ده، دومره وسایل نه لري او د دومره ستر تعداد افغانانو راتګ دا یو بشری ناورین رامنځته کړی ده. حتی پاکستان دومره په عاجلانه ډول دا پریکړه وکړه چې اوس افغانان چې له هېواد ځي په هر حالت کې چې وي د هغوی د وتلو لپاره امکانات نشي برابرولی. تورخم کې د هغوی د کورونو د ماشومانو افغانستان ته اړولو هغه مسؤلیت او فرضیت نشي ادا کولی. نو دا په دې معنی ده چې دا ټولې پریکړې یو عکس العملي پریکړې وي، یو داسې پریکړې وي چې افغانان یعنی پاکستان هم په دې کې یو ستر نقصان وکړو. 45 کاله افغانانو سره ډېر ښه وکړو، په آخر کې په ځای دي دي چې افغانان یو بایزت طریقې سره د یو پروګرام له مخکې مخکې وباسي، هغوی ته د یوې میاشتې ضرب الاجل ورکړو. او تاسو ګورئ په دې کې اکثریت افغانان نن چې ما کتلو په اسلام آباد کې په ځینو ځینو کې هغه افغانان دي چې کارډونم لري، خو ماحول داسې جوړ کړی دی لکه یو جنګي ماحول. دا افغانان نه وي بلکې د هندوستان د فوج نه نیول شوي خلک وي چې بېرته هندوستان ته لیږي. او ټول پاکستان کې متاسفانه په د یوې میاشتې راهیسې بس هر پاکستانی ته دا نظر ورکړی دی چې که افغان زموږ دښمن ده، که افغان له ملک وباسو زموږ ډالر به کلدار به پورته ولاړه شي، امنیت به مو جوړ شي. نو دا ډول اقدامات خو ټیک ته د دوی دپاره به د چې څه مقاصد وي هغه به ترلاسه کړي، خو افغانانو دپاره یو ډېر زوړ زخم شو او دا زخم به بیا رغول ډېر وخت
ونیسي. که په تېره مرته تاسو وویل چې دغه پریکړې عکس العملي پریکړې وي، د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت کومې پریکړو ته داسې عکس العمل وښود چې دوی په دومره اندازه افغان کډوالو سره وباسي؟
نو واضح خبره ده چې دوی ویلي چې افغان طالبان دلته راځي د تاریخ طالبان لپاره بریدونه کوي په پاکستان په افغانستان کې تاریخ طالبان پاکستان غړي وو کسان هلته د دوی د استخباراتو معلوماتو مطابق هلته ساتل کیږي لکه څنګه چې شل کاله په پاکستان کې افغان طالبان ساتل کېدل اوس په وین ډول باندې دوی وایي چې مطلب پاکستان ٹی ٹی پی هغه ساتل کیږي نو یو ډول پاکستان دوی وایي چې امنیت یې موږ سره خطر کړی ده خو زما په خیال چونکې اوس افغانستان کې یو مرکزي حکومت نشته ده چې نړیوال سټیج باندې نمایندګي ولري او سفارتونه هم رسمیت نه دي پیژندل شوي نو دوی چې هر څه کوي د افغان طالبانو حکومت د باندې اواز نه لري چې د دوی په اړه باندې نړیوالو ته احتجاج وکړي نو له دې امله متاسفانه د طالبانو په ټس کې یا طالبانو د پالیسیو په عکس العمل کې په ملینو افغانان له خطر سره مخامخ دي او زه فکر کوم چې طالبانو مسؤلیت دا و چې په سختي سره پاکستان سره خبره کړې وای چې د افغانان راوباسي خیر ده خو په داسې وخت کې نه چې شپږو میاشتو اقل هم یو وخت ورکول شي دا اوس که افغانان اقتصادي مشکلات لري هغه په خپل ځای خو په د یخ هوا کې داسې هیواد ته تک چې هلته منفي شل درجې پنځلس درجې هوا وي ماشومانو سره بد رویه دا اوس رامنځته کېدی شي یا دلته په کیمپونو کې چې دی کوم افغانانه چې هغوی کې مېرمنې وي ماشومان وي که هغوی سره بد رویه کېږي نو دا پاکستان دپاره هم زه فکر کوم په اوسني حالاتو کې خو دوی دا فکر کوي چې مونږ یو کامیابه پرېکړه کړې ده خو که په اوږده موده کې وګورو پاکستان دپاره په افغانستان کې دوی مکمل ډول د خلکو سره چې کوم دی رابطې وي هغه هم د لاسه ورکوي حکومتونو رابطې کله هم ښه نه وي د دواړو حکومتونو ترمنځ په ټول تاریخ کې خو بیا هم په تېرو شلو یا پنځه کلونو کې چې افغان کډوال پاکستان ته راغلو نو بیا یو ډول د پاکستان په اړه باندې ډېرو خلکو مثبت نظر شو تاسو وکړو چې کله طالبانو حکومت ړنګ شو ولکه افغانان بیا هم پاکستان ته راغلو چې د دې ځینې خارج ته ولاړو ځینې اوس هم پاتې بیا هم د پاکستان په اړه د خلکو نظر وو چې افغانستان کې یو منفي تغیرات راځي یا جګړه راځي یا ناورین راځي بیا هم پاکستان افغانانو ته لاره خلاصوي خو زه فکر کوم دا اوسنی عکس العمل چې کړی دا ډېر توند عکس العمل ده او دا په دې شکل نه چې افغانان به ډېر نقصان وکړي خو پاکستان په اړه باندې د افغانانو عکس العمل په افغانستان کې دننه پاکستان په اړه باندې د خلکو فکر به هغه بیخي د دښمنۍ تر حده واوړي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راشه ما که وخت پات شو اوریدونکو سره سره د سلام ستړي مشي.
وعلیکم السلام خوري کې ما سلامونه قبول
مننه
سلامونه تاسو سره ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مننه تاسو سلام علیکم سلام ستړي مشي قری صاحب لتاسی اور لند سسمیت خو حتمن کډوال ندی درغلی او غی طرف ته کیدی شي ډیر څوک نه وی درغلی خو په ټوله کې لند ساسی نظر اور
موږ سمیت کني راغلی خو رکی کبول دا کوم زموږ وطن دی کا کوم نه هم زموږ وطن دی او کله شي جو ځان هم زموږ وطن دی کنه ګراری هم زموږ وطن دی افغانستان روح بدن دی د افغانستان خلک چې ارته اړ یو زوریږي دلته چې جام ته زوریږي خبره دا چې د لنډ نظر خدای شي دی دا چې دوی وایي موږ څلوېښت کاله د افغانانو میلمه پالنه کړې ده په دې څلوېښت کاله کې دوی زموږ د مهاجرت په خاطر باندې صاحب د اتم سو نو نن کداسي چې دوی د څلوېښت کاله د خدای لپاره یا د همدردۍ لپاره زموږ پالنه کړې نو نن افغانان بیخي مجبور دي نن یې ولې پالنه نه کوي خبره دا سره چې پر دې ځان یې زلن نظر ورکوم یو خدای دی چې موږ پر جهان باندې درې حق لرو دغه پاکستان باندې هم لرو پر ټول جهان پر ټول جهان باندې د بشر حق لرو او پر پاکستان باندې هم د مسلمانۍ حق لرو هم د همسایتو حق لرو نو کوم چې کوم همسایه چې همسایه به عزت کوي دا د خپل به عزت ده دوی علما باید راپورته شي دوی ملت باید راپورته شي افغانانو سلام درځي وي کې افغانان کنن به عزت دي وګر چې زهیر دي اقتصاد نه لري بیکاری ده نن افغانان هر طرف ته منګولي لګي نن افغانان چې دا اخواره اوري په دغه افغانانو کې دای خلک څه چې نمزک لري نصر پنا لري هیڅ شي نه لري چې پاکستان ته تللی دي دا هغه وخت را پدې خو نمزک لري چې دلته سم هیڅ شي نه لري سیدی مسؤل نظام رسور سره وکی ولیکن د دې نظام د مسؤل نظام هم دا په وسنه ده چې د دې مهاجرینو غم وخوري او په هر صورت ما پر جهان باندې دا شغ دی چې دغه افغانان دغه بی عزتي وساتي د پاکستان سره دی خبرو تر وړاندې شي او پاکستان سره دی په تفاهم ورسیږي تر څو چې افغانان دغه شي میووزي بیا مېده مرحله وار کرا واوري دا افغانان خپل کور دی ارسره خپل کور ته راځي
مدنه کور ودان قری صاحب چې اړیکه مونیولې و او خپل نظر مو سره شریک کړ. اوس به هم په پاکستان کې وبلی افغان کډوالې ته ورشو. تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی.
خیر دی نصیب سفر ته جانې تستر نصیب.
مدنه کور ودان فرزانه جانې تاسو ته وایي هغه افغان کډوال چې لا په پاکستان کې پاتې دي ته ټول لوی اندېښنې څه ده؟
نو تر ټولو لوی اندېښنې دا ده چې دغه دلته کورونه شته دی او مالونه شته دی، نو هغه داسې په سرنوشت دي نه خپل مال وړلی شي او کورونه خاصم ترې پاتې دي سرایونه ځایونه.
پوس وخت کې تاسو
چې او ماشومان تکي امتحانونه نه دي ورکړي، نو هغه هم داسې په سرنوشت پاتې دي.
دا اوس وخت فرزانه جانې اوس وخت کې چې تاسو یاستې قانوني اسناد لري د اوسېدو کنه تاسو به راځي؟
نو ما حکم کارونه چې راکړې هغه سره شته دی، خو دوی هم دا خبره ته وسر نیولې چې د دې وخت پوره دی، دې کارونه وخت تیر شوی دی، نو هغه کارونه شته دی مر سره.
د خپل ځان په اړه درې څه وایي فرزانه جانې؟ حتما تاسو به یا مکتب کې یاستې یا په پانتون ته ځئ. خپله څومره اندېښنه لري چې راشي افغانستان ته او دلته مکتبونه بندي پانتونونه بندي؟ د خپلې اندېښنې په اړه درې څه وایي.
مزنو خپل اندېښنه ده، دلته خو موږ ته هیڅ حق نه دی ملاوي چې موږ څه تعلیم کړی دی، هغه زموږ په خپل او د کوشش ته وجه کړی دی. موږ ته پاکستان نه داسې حق راکړی چې داسې تعلیم راکړی یا داسې صحت راکړی، خو موږ دومره ژوند کې دلته کولی شو، موږ افغانستان کې کولی شو، خو زموږ حکومت نه دی. هغه دې موږ ته غېږه خلاصې کړي، موږ تعلیمونه دې راته سکولونه دې راته خلاص کړي، مکتبونه، نو موږ به په خوشحالۍ باندې درسو.
مننه کور ودان فرزانه جانې ژوندۍ اوسې چې راسره خبرې دې وکړې. یوسفزی صاحب که تاسو ته راشم، زیاتره افغان کډوال همدغه ګیله کوي چې دوی دلته راشي حکومت هغه ځوانانو ته یا هغه کسانو ته چې لا په افغانستان کې دي د کار زمینه نه ده برابره کړې، دوی خپله به پښو نه دي ولاړ، دا چې نور پسې راځي لکه څنګه چې دې خور کې ګیله وکړه یا مکتبونه نشته پانتونونه نشته ځوانانو ته د کار زمینه نشته، په دغه برخه کې دغه موضوع څومره هغه د کډوالو سازمانونو ته ورګرځي، په ټوله کې نړۍ ته ورګرځي چې په دغه برخه کې په طالبانو فشار واچوي یا د پاکستان په حکومت فشار واچوي تر څو د اقل په دغه برخه کې یو تغییر راشي؟ اوس خو افغانان راځي، خو تغییر څنګه راتللی شي چې دغه خلک په افغانستان کې ښه ژوند ولري؟
زما په خیال نړیوال سازمانونه هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه یې د نجونو د مکاتبو مسله یې اوس پورې حل شوې نه ده، 10 میلیونه د افغانستان نفوس ته په هغوی کې ظاهره خبره ده نیم نفوس یې مېرمنې دي، د هغوی مسایل حل شوي نه دي، او د دغه افغان کډوالو په راتګ سره به په افغانستان کې بیکاري نور هم زیاته شي، د مېرمنو د تعلیمي مراکزونه د باندې پاتې کېدلو یعنی تناسب نور هم زیات شي، او ډېرې هغه نجونې چې دلته دي ځینو ځینو کې په شخصي یا د افغان کډوالو په مهاجر کمپونو کې تر یو حده پورې مکاتبو ته ځي، د شپږم سیمه پورته ځي، هغوی به بې تعلیمه پاتې شي. نو زما په خیال دا مهاجرت 40 کاله مهاجرت ختمول بیا یو نوی ژوند پیل کول دا طبعاً یوازې نجونو دپاره نه، د هلکانو دپاره، خپل ملګری د لاس ورکول، خپل ماحول د لاس ورکول، یو نوی ازمکی، یو نوی زیته تلل، غلطه بیا له د موسم سره نیولې، له خلکو سره، له ازمکی سره، له بازار سره، له مارکیټ سره، له کلی سره آشنا کېدل، دا یو ډیره وګړه پروسه ده، او دا په مجموع کې یعنی په ټولو باندې منفی اغیزې هم لرلی شي او مشکلات هم ورته زیاتولی شي. زه خپل دا فکر کوم چې ډیر افغانان چې اوس بیرته ځي، ځوانان به ممکن په دې هڅه کې وي چې افغانستان وتښتي یا ودان ته ولاړ شي یا اروپا ته مخه کړي. او نړیوال سازمانونه څنګه چې ما مخکې ویل دي، مکمل ډول د افغان کډوالو د دې د حکومتو په ساتلو کې په مکمل ډول ناکام شوي دي، کاغه پاکستان کې نوسیاري داري دي یا نړیواله ټولنه ده، هغوی په هغه اندازه چې دوی باید دغه افغانانو دفاع کړې وای او دوی دپاره یو مناسب وخت اخیستی وای، هغوی ونه کړو. په متاسفانه په تېرو 10 کلونو کې افغانانو هم پاکستان کې پراته، هغوی هم بېغوري وکړه، او د افغان 10 کلونو کې جمهوري حکومت وختونو کې هغوی حکومتونو هم باید دا په دې هیواد کې د افغانانو ساتل په ډېر اساسه موضوع وي، هغوی باید خپل وخت کې دا بیرته ستانه کړي وای. خو بهر حال اوس مو وکتل شي چې افغان طالبان حکومت یو حد پورې خو دوی کوشش کوي چې دوی لپاره انتظامات وکړي، خو دا د خلکو راتګ تعداد دومره ډیر زیات ته چې ناممکن ده چې د ټولو ته ورسیږي. ځینې ورونه به ما مخکې واورېدو چې کوشش کرایې زیاتې شوي د کورونو. ظاهره خبره ده حکومت د کورونو په کرایه باندې کنټرول نه لري، نه په افغانستان کې دومره ډېر کورونه شته دي چې دا ټول خلک د پکې اوسیږي، او حتی داسې کورونه هم شته که په زر افغانۍ باندې څو کور ورکړي هغوی بیا د هغوی د کرایې وس هم نه لري. خو اکثر افغانان کوشش کوي چې خپلو کلو خپلو بانډو ته ولاړ شي، خپلو خپلوانو سره اوسیږي. نو زه فکر کوم چې دغه افغانان بالاخره ټول ویستل کېږي. متاسفانه اوس اکثره هغه افغانان دي چې چکاډونه ورسره شته دي. پاکستان مخکې ما وویل چې ماحول داسې جوړ کړو، یو فضا داسې جوړ کړو چې افغان وباسي. یعنې په اسلام آباد کې ډېر افغانان د کورونو کرایه ورکوي، د کورونو مالکان د ډېر وجه سره پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې تاسو به کورونه ورکوي، هغه مجبور شوي چې له کورونه وباسي. همداسې یو کور زه پېژنم چې څلوېښت کاله په یو کور کې اوسېدلی دی، خو د کور مالک یې اوس له کوره وباسي او افغانستان ته روان دی.
یوسف زای صاحب، چې وخت پای ته ورسېده، ډېره مننه له تاسو ټولو اورېدونکو هم. تر بلې خپرونې ښې چارې.